ستاسو مشهدا مشال ریډیو دې ز شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه خبري کړه کې تاسو ورکلې کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په مهمو موضوعاتو راپورنه او تفسیر لرو کوم به د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې ده. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نور ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوه کړې ده چې پولیس د بې اسناده افغانانو په نامه نیسي او زوروي یې. او امریکا وایي چې د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمې ماشومانو احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره چیانو چې د ډیرو عمرونو له اتو څخه تر دولسو کلونو پورې وو د چمن د پرلت له ځای څخه پیل وکړ او د چمن ضلعي انتظامي دفتر پورې لاریون وکړ. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول او د چمن د خلکو لپاره د روزګار غوښتنه کوله. په دغه اړه د لاریې په نامه یوې ماشومې مشال ریډیو ته وویل
ما پلار دایور میشته کیږي د پاسپورت د ولسه بارډر لرنه د کللی ما کاغان نه کللی موږ پاسپورت نه منو موږ اخوا ته رشتي دي یو لا نور اندار جو درې نور اندار غانی راوښ کړی جو خوندې مې له تور کړی دي موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د بې اسناد افغانانو د بسترو لړۍ پیل کړې او د چمن د کاروباریانو لپاره په پولا د تګ را تګ لپاره د ویزې او شرط د ویزې او پاسپورت شرط لازمی کړی دی. د دې پر ضد په چمن ښار کې سیاسي ګوندونو د کاروباریانو اتحادیو او ولسی مشرانو د اکتوبر 28 راهیسې احتجاجي پرلت غځولې دي. په دغه اړه د مظاهره چیانو حکومتي چارواکو ترمنځ څو واري خبرې هم شوې دي خو څه نتیجې یې نه دي ورکړې. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومه مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اچکزی پرون مشال لیډو ته وویل چې بزګر او باغوانان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بیلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اوبو او برېښنا چارو ادارې یعنی وابډا ورسره د بل ورکولو په بدل کې 8 ساعته د بجلی ورکولو موافقه کړې خو پوره کړې نه ده. بلخوا په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي چې کروندګرو ته د اربونو روپو بلونه پاتې دي چې لکه بلې ورته تر دریو ساعتونو زیات بجلی نشي ورکولې. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوه کړې ده چې پولیس د بې اسناد افغانانو په نامه نیسي او زوروي یې. د حیدرآباد اوسیدونکي جان محمد خان پرون مشال لیډو ته وویل چې په حیدرآباد جامشورو بدین او نورو ښارونو کې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي تانو ته بیایي او د پیسو تر اخستو وروسته یې خوشي کوي. تر دې مخکې هم په دغه صوبه کې میشتو پښتنو پر پولیسو د زورونو تورونه پوری کړي وو چې پر ضد یو شمېر ملتپاله ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو مظاهرې هم کړې وې. بلخوا د سند چارواکي وایي چې پولیس یوازې د بې اسناد بهرنیانو د نیولو اجازه لري. د سند د کورونو چارو لنډمهالي وزیر حارث نواز پرون مشال لیډو ته وویل چې د ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې اړوندو ادارو ته حکم ورکړی دی چې د پاکستان شناختی کارډ لرونکو او رجسټر افغان کډوالو د گرفتاریو مخه ونیسي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن وایي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د افغان زده کوونکو لپاره د وظیفو دریم پړاو پیل کړی دی. کمیشن نن مشال ریډیو ته په استولي یو خبر پاڼه کې ویلي چې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ یا وظیفې لپاره داخله پیل شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې پړاو کې د 4.5 زره افغان زده کوونکو د زده کړې لپاره کوټه ایښودل شوې ده. دغه کوټه د پاکستان په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلي لپاره ده چې اوبه کولی شي په طب انجینیرینګ زراعتو او کمپیوټر ساینس کې زده کړې حاصلې کړي. د درخواستونو د جمع کولو لپاره د نومبر 1 نیټه ورکړل شوې ده. او امریکا وایي د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر د نومبر په 14مه په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې واشنگټن د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د سولې د خبرو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې آذربایجان د نومبر په 14مه ویلي وو چې له ارمنیا سره د مذاکراتو په اړه په خبرو کې برخه نه اخلي چې روانه میاشت په امریکا کې پلان شوی وو. د آذربایجان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا امکان نه لري چې د نومبر په 14مه په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمینیا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ترسره شي. د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې دا پریکړه د آذربایجان عملیاتو ته په اشاره د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو د مرستیال وزیر د یو طرفه او تعصبي څرګندونو په ځواب کې کړې ده. اوبراین د امریکا د استادو جرګې د بارنو چارو کمیټې ته د نومبر 15مې په غونډه کې ویلي وو چې د سپتمبر 19مې د پیښو وروستو له آذربایجان سره هیڅ څه عادي نشي کېدی تر څو چې موږ د سولې په لاره کې پرمختګ ونه وینو. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. په چمن کې ماشومانو په پولا د حکومت لخوا د پاسپورت د شرط خلاف د احتجاجي مظاهرې للارې د حکومت د دغه پریکړې د واپس اغستو غوښتنه کړې ده.
موږ اخواته رښتیا دي موږ پاسپورت نه منو. زما پلار یو میاشت کېږي د پاسپورت د وجه څخه بارډر نه دی تللی.
د سین صوبې په یو شمېر ښارونو کې میش پښتانه وایي چې پولیس یې د بې اسناد افغان کډوالو په نامه نیسي او جیلونو ته استوي.
په دې کې د جمشورو کوټری نه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شار نه خلک وړي دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پروري په اتمه د عامو انتخاباتو اعلان کړی دی، په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو ولسی غونډې پیل کړي دي.
زمون چا سره دښمنه نشته، خو موږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په پلس زور طاقت او طاقتور نه منو.
د سیمې او نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړومبه موضوع ته په چمن کې تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو مشرانو غړو او پلویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلاته دوام ورکړی دی. بلخوانن په دغه احتجاج کې د سیمې ماشومانو برخه اخیستې ده او غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخواله پر لتوالو سره د بلوچستان فوزی او دغه صوبې نگران حکومتي چارواکو خبرې کړې دي، خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل سمت شبنم راکړي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د نومبر پر 14مه په چمن کې د ځایي اوسیدونکو ماشومان لخوا احتجاجي لاریون ترسره سو. په دې لاریون کې د ماشومانو عمرونه له 2 کلونو څخه تر 12 کلونو پورې وو. په احتجاج کې شریک د لاری په نوم یوې ماشومې څه داسې وویل:
د ما پلا د یو میاشت کېږي د پاسپورت د وجه څخه بارډر نه دی تللی. زما کاګانه چې تللي موږ پاسپورټ نه منو. موږ اخواته رښتیا دي یو دانه ورېندار دوه درې دانې ورېندارګانې مې راوسکړي، دوه خوندې مې هلته ورکړي دي. موږ پاسپورټ نه منو. زما پلا د یو میاشت کېږي د پاسپورت د وجه څخه بارډر نه دی تللی.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن ښار کې د اکتوبر له 18مې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو لخوا پرلت روان دی. پرلتوال وایي چې پر 14 نومبر به د چمن څخه افغانستان ته تلونکي لویې لارې د هر ډول تګ راتګ او کاروباري موټرانو پر مخ وتړي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اسکزي د نومبر پر 14مه مشالېډو ته وویل:
د جمعې ورځ ده، ټول ماشومان راوتلي دي، هیچا نه دي ورته ویلي. هغه ماشومان ډوډۍ نه لري، هغه د سکول لپاره پیسان نه لري، د مدرسې پیسان نه لري، د خپلو کپلو پیسې نه لري، د کور د کرایې پیسې نه لري، د خوراک شام د هغه پیسې نه لري. دا ټول روزګار پاک افغان بازار سره مسئلې کو پاسپورټ رژیم خلاف دراوتلی. نو دا پر شل تاریخه د لوی غټ لارون اعلان کړی دی چې هغه به بالکل د افغانستان سره د تجارت چې کومه لار به دا به بنده وي، تجارت به د افغانستان او د پاکستان تر مابین بالکل پر هغه بندي بندیز دی. یو شی نه کډوال دا هیڅوک بیا نه پرېږدي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد پښتون ژغورین غورځنګ د نومبر پر 18 له چمن څخه تر کوټ پورې د احتجاج په توګه مارچ یا پیدل مزل پیل کړی. د غورځنګ د کوټ مشر نورباچا د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دغه احتجاجي مارچ به تر کوټ پورې په 3-4 ورځ کې ورسي او هلته به پر لت ووهي.
زموږ لانګ مارچ نن به قاعده د چمنه سه پیل سو او دا به تر کوټې پورې جاری وي. یعنی موږ به د چمنه سه پر پښو باندې تر کوټې پورې سفر کوو چې دا به تقریبا 4 ورځې لګیږي. 4 ورځ به موږ کوټې ته رسیږو او بیا به هلته په کوټه کې دغه لانګ مارچ په یو ډیر لوی پراخ احتجاج باندې بدلیږي. زموږ غوښتنې دا دي چې دا یوه میاشت وسوله په چمن کې په زراو انسانان ناست دي، پرلتې وهلې دي، د دغه پرلت غوښتنې دي ومنل سي. دویم چې دا اوس نوې پالیسي دي جوړه کړې ده چې پر ډیورین لاین باندې دوی پاسپورټ مسلطه کول غواړي. نو زموږ غوښتنه به دا وي چې دا فیصله دوی واپس واخلي، پاسپورټ موږ پر ډیورین لاین باندې نه منو. دریم دا چې اوس افغان کډوالو سره دوی کومه رویه کوي چې هغه دوی په زور باندې باسي، موږ د دې مخالفت کوو. څلورم دا چې زموږ دا وخت هم تر یو درزن زیات ملګري د ریاست په زندانو کې دي چې هغه هیڅ قصور هم نه دی کړی. هغه یوازې دلته پر خپل وطن باندې امن غوښتی دي، د ترهګرۍ مخالفت یې کړی دی، پر خپلو وسایلو یې خپل اختیار غوښتی دي. نو موږ فوري طور د دغه د خوشي کېدو مطالبه کوو.
د چمن پر لتوالو د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې اسلام آباد ته لیږلې چې هغوی د چمن د پرلتوالو ستونزې او غوښتنې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو خلکو ته د اکتوبر تر 1 پورې وخت ورکړی او له 1 نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بلوچستان لړمهاري حکومت ویلي دي چې جربا د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یعنی وابډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شډنګ پر ضد د نومبر 18 څخه په ټولو صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی او وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشال لیډو ته ویلي دي چې د غنمو د کښت وخت دی خو وابډا ورته لجمن سرسم 8 ساعته بجلی نه ورکوي. بلخوا وابډا وایي چې کروندګر د برېښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیات بجلی نشي ورکولی. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18 نیټ څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي پیجام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخته پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې مرستیال مشر کاظم اڅکزي وویل چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 2 ساعته بجلی بنده وي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ سوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلی و کا د شپږ زره بجای مجدول زره بل او میټران د لګولو تفصیل اغم ټول سره وکي کدا ایم اف شرط پر دی باندې لاګو سوې دی چې دی وې د مزری چې ویلته به سبسډی نه ورکول کیږي او دا دی په 2023 په بجټ کې په شمسیان کې راولې موږ د دې د دغه شین سره متفق یو د سولارایزیشن پورې پر زړه شډول باندې د بجلی سپلای بحاله دل ضروري پدا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت ته چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي
په کوټه کې خبريال سید علي شاوای په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو د ستونزو د خبرو د لارې هوار کړي
کده ایالت حکومت کده مرکز حکومت دوی ټول ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کوم خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې کم د بجلی مسله ده د حل کی یعنی په کوټه شهر کې دا وخت اته غنټې لږ غنټې د بجلی لوډ شیډینګ دي نو ته اندازه کولای شې چې د بلوچستان کې کم شپږ دي زلي دي په هغه کې څه صورت حال دی چل غنټې 22 غنټې د بلوچستان کې کم کلی دي زلي دي په دې ټولو کې الته د بجلی لوډ شیډینګ دي اوس وابدا والا دا وایي چې تر 400 ارب روپی زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغه خلاف چې کم بقایجاتي هغه به دا ورکی اوس د هغه پوزیشن داسې دي چې تیر کال د سیلاب د وجی د بارانو له وجی د هغه ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دي
په دې ترڅ کې شمکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزي سره تماسونه وی نو هغه ومشال ډیډو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی د ستونزه هوار کړي
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو اترو د لارې مسله حل کړو تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برښنا جوړولو کمې ادارې د زمیندارن ترمنز پدینی شوز باندې وسم یعنی اختلاف دی مر هڅه کوي چې دوی ترمنز دا اختلاف ختم سی او یو جورجاری ته ورسی نو مر لدی سره په خبرو کې یو امدارنګ د فدرال حکومت د ادارې سره په خبرو کې یو نو هیره لږ چې یو دې به یو حل راوځي جر
بل په لوتہ د کروندګرو د اتحادې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاتره برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کیږي او وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنکړه نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بے برخ پاتې سي خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال لیډو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په اربو روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي چې لامل یې کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نسي ورکولی د نوموړي په خبر چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 9 ارب روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی خو د کروندګرو لخوا یوازې 14,00,000 روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
رازو روزن کو د پاکستان ځین چارو ته د پاکستان چیف جسټس قاضی فائز عیسا ویلی دی چې د فیض آباد د لاریون پریکړه په وخت نه عملی کېدو له وجې د نهم مې غونډې پیښې رامنځته کیږي پرون سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلی دی چې د فیض آباد درنا کیس فیصله د تشدد پیښو او راتلونکو اندېښنو ته اشاره کوله ولې د نظرسانې درخواستونو او د عدالت لخوا یا د مقدمه د اوریدنې لپاره نه مقررول له وجې په دغه فیصله عمل ونه شو دا چې ولې ځینې عدالتي پریکړې کلونه واخلي او په وخت نه فیصله کیږي په دغه اړه باندې معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې اور
پاش پاړسم نومبر سترې محکمې خپل پریکړه کې ویلي چې د سلور کلونو او اتو میاشتو پورې د فیض آباد در نه کیس د اورېدو لپاره نه مقررلو زمواري عدالت مني او ویلي دي په دې غرض چې د اولس باور په اداره بحال وساتي سپریم کورټ اعلان وکړ چې تیرو تیروتنو تکرار بنه کیږي دا حکم کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسا ویلي چې په تیر وختونو کې د تشدد پیښو زموار څوک نه دي نیول شوی او نه په دې اړه کمګام اخیستل شوی نو ځکه د خپل مطلب لپاره د تشدد پیخه معمول ګرځیدلې لکه د نهمې پیخه کم چې د اولس سره ظلم دی دوی حکم وکړ چې د فیض آباد تر نکیس بیا اوریدنه به په 22 جنوري 2023 کېږي دا چې ولې ځینې عدالتي پریکړې په پاکستان کې کالو ناخلي ولې ځینې فیصلې ډېر زر فیصله شي نو په پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وایي چې پاکستان کې د هر حکومت او بیا د عدالت او ادارو خپل خپل ترجیحات وي او د هغه مطابق دوی چلیږي
دا چې په پاکستان کې کیسونه چې کوم کیږي دا خو وقتاً فوقتاً د هر حکومت او د هر وخت د جج چې کوم مشر د اغه خپل داسې پرایورټیز ترجیحات یو د اغه پالیسي چې د اغه مطابق هغه سیس چلی دین مخ کې نور چې کوم ججان او غیله وي بل سیس زیات اهم ښکاری دا غي بغه کول پاکستان کې هم چې کوم هغه وخت کې ریاست او ادارې به د حکومت هغه فیض آباد درناکیس ته دومره اهمیت نه ورکولو اوس چې کوم دی نو خلک لاړ اوس نور خلک راغل
دا چې قانون پوها په دې ببله سره نظر لري د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ کې وکیل جرامان تاجک وای چې دلته ادارې د یو بل اختیاراتو کې لاسوهنه کوي او بل غټه ذمہواری په عدالت خپل هم ده سرنګ تي چیف جسټس فایز عیسا خپل هم منلي
کانسټیټیوشن کې آرټیکل 38 هغه دا وایي چې سټیټ په ان ایکسپینسیو او ایکسپیډیشس جسټس پرووایډ کوي نو هغه آرټیکل باندې پرنسپل او پالیسی باندې تر اوسه پورې د پراپر عمل نه شوی
سپریم کورٹ کې زموږ کیسونه ډېر زیات دي لکه دا زموږ بدقسمتي ده
بیا سوبر فیض آباد درنه کیس خبره ده پاکستان کې غټ مسله دا ده چې هر یو اداره په خپل ډومین کې کار نه کوي کچری یو د بل ادارې په اختیاراتو کې یا په پاورز او فنکشن کې دا انټرفیرنس کول بند کړل نو پاکستان ډېر خوشي
دا روانه چې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په نومبر کال 2019 کې فیض آباد کې احتجاج پیل کړ چې ګنی د هغه وخت حکومت د ټاکنو قانون کې د ختم نبوت سوګند او سازش لاندې ترمیم کړي چې وروسته حکومت دا یو غلطي وګرځوله او واپس یې واخیستله خو یا د فیض آباد لارا تر شل ورځو تړلې وه چې اسلام آباد او پنډی تلونکو راتلونکو ته لارې بندې وې له هغې وروسته د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ جسټس فایز عیسا او جسټس مشیر عالم کال 2019 کې فیض آباد درنې قضیې از خود نوټس راغونډولو وروسته حکومت قانون نافذ کوونکو او استخباراتي ادارو او پوځ د رسنیو څنګه ته لارښوونه کړې وه چې دوی په خپل چوکاټ کې دننه باید کارونه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د شبیر احمد جان راپور مورې ده د سند صوبې په یو شمېر نور خارونو کې اوسیدونکو پښتنو داوه کړې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پولیس د بې اسناد د افغان کډوالو په نوم نیسي تاڼو ته بیایي او ورڅخه پیسې اخلي دوی پرون مشال ایډو ته ویلي دي چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر څو ورځو پورې په تاڼو کې بند ساتي بلخوا د سند د کورنو چارو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې تر ځینو شکایتونو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د زورونو مخه ونیسي په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکوي
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وایي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد بدین جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي
پدې کې مومند دي پدې کې کاکړ دي ترین دي اسګزي دي اکاخیل دي نورزي دي پدې پېښور روپ کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه د مومندان دا ایم ایکس کومونه چې کم نفری دا ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي لطیف آباد ارتګرد چې کمی علاقې دي حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځینې خلک راوړي دي
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکه کړې دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترين د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلاتونو په نوم سو روزی پتانو کی بند ساتل کیږي
فضا ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتنو سره روانه ده د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نشي بیا د هغه په اړه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټه پښتانه د ټول د لاسونو چولې دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دې پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سنټر کې بند په لاکپ کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي.
سلیم خان ترین زیاته کړي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمېر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې. سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په تیرو څو ورځو کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو. بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل دا ډول ځنې شکایتونه ورته شوي وو. دوی د مخنیوي د پاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي.
ڈپٹی کمشنر نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ
دے وائی ڈپٹی کمشنر نادرا د پولیسو ایس ایس پی اور اسپیشل برانچ دا لارښوونې شوې دي. څوک هم دا اجازه نه لري چې پاکستانی پښتانه یا بل وګړي وزوروي. موږ دا څه شکایتونه راغلي وو خو ټولو چارواکو ته په سختۍ سره ویل شوي چې څوک هم ونه زورول شي. یوازې بی اسناد افغان کډوال نیول کیږي. رجسٹرډ افغان کډوالو ته هیڅ څوک څه نشي ویلي. دوی تمنګ هیڅ نه وایي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړي او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فروری پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په اپټ آباد، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې کړې دي. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رائے احترام وشي. مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې ګوند نور پر پخوانیو لارو تک ته تیار نه دی او ایمل ولی خان وایي چې غیر جمهوری قوتونه دي د ګوند د مخنیولو هڅه نه کوي. تفصیل غلام غوث راکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دینه غوره دا ده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي. د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم. بلې خواته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاري ساتي او غیر جمهوري قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمنګ چا سره دښمنه نشته خو موږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په پلس زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو وار بیا تور عوام او هغه عوام دی پکار دي چې دا ټول خلق دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والا دی، کو هغه د ټوپک والا دی، کو هغه د قلم والا دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوامو ته پکار دي چې سرنګو شي، سرندر شي، طاقت ته دی عوامو دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علمای اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکی کړی دي چې د ناسمو پالیسیو او پیسلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی.
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه او چې دوی سویل نو هغه مو منله. اس مونگ نور ددی عناصر منلو تا تیار نیو پا پختونخوا صوبه کی د بیلابیلو سیاسی گوندونو د سیاسی مشرانو هلی زدی په داسې محل تیزی شوی دی چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروری اتمه نیټه اعلان کړی ده او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوی ټول سیاسی گوندونه په مرکزی او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
اردن کوم دے سرا د روان خبرونه نیمایت رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمې ماشومانو احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره چانو چې د ډیرو عمرونو له اته څخه تر دولسو کلونو پورې وو د چمن د پرلت له ځای څخه پیل وکړ او د چمن ضلعي انتظامیې دفتر پورې لاریون وکړ. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له ویشتمې څخه تر نامعلومه مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. بلخوا په کوټه کې د وابډا چارواکي وایي چې کروندګرو ته د اربونو روپو بلونه پاتې دي چې له کبله ورته د دریو ساعتونو نه زیاته بجلی نشي ورکولې. تر کراچې وروستو د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوه کړې ده چې پولیس یې د بې اسناد افغانانو په نامه نیسي او زوروي. بلخوا د سند چارواکي وایي چې پولیس یوازې د بې اسناد بهرنیانو د نیولو اجازه لري. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ویلي دي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د افغان زده کوونکو لپاره د وظیفو دریم پړاو پیل کړی دی. کمیشن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ یا وظیفې لپاره داخلي پیل شوی دي. په دې پړاو کې د 4500 افغان زده کوونکو د زده کړو لپاره کوټه ایښودل شوې ده. او امریکا وایي د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان پرون یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې واشنگتن د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د سولې د خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرونه مورد اوریدونکو اوس راځو ځینو سیمه ییزو نړیوالو چارو ته. د اسرائیل لوی درستیز ویلي دي چې له غزې تړانګې څخه به د اسرائیلي ځواکونو پوځي عملیات نورو سیمو ته وغځول شي. هرزی حالیوی زیاته کړې ده چې دوی د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشی کړی ده. نور معلومات په دغه راپور کې ورو.
د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز هرزه حالیوی نن له غزې تړانګې نورو سیمو ته د اسرائیلي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو د پراختیا خبر ورکړی دی. د جرمني خبری اجنس په حواله هغه ویلي موږ د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې سوي یو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز نن جمعه په غزه کې د خپلو پوځیانو د کتنې پر مهال زیاته کړې چې د دوی پوځي عملیات به په نورو سیمو کې هم دوام کوي. هرزه حالیوی ویلي د فلسطینیانو د حماس ډلې قمندانان باید په سیستماتیک ډول نابود او زیربناوی ویجاړې کړی سي. د هغه پوینا د دې کار لپاره باید نور سیمې هم د پوځي عملیاتو له کبله په نشه سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پولیو ځواکونو د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز کړی دی. خو اټکل کېږي چې دغه عملیات د غزې د جنوب هغو ساحو ته هم وغځول سي چې لوړاندې ورباندې هوایي حملې سوي دي. اټکل سوی چې د پوځي عملیاتو پراخوالی به په غزه کې بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکو له ډلې 1 میلیون او 6 لکه د جګړو له کبله نور سیمو ته کډه سوي دي. زیات بې ځای سوي کسان وروسته له هغې د غزې په جنوب کې ځای پر ځای سول چې د اسرائیل پوځ د غزې د شمال له اوسېدونکو وغوښتل چې له سیمې ووځي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشي کړې ده. د فرانسې خبری اجنس خبر ورکړی چې نن هم په غزه کې د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بندېدو د هغو ملکی فلسطینیانو په باب اندېښنې زیاتې کړي چې په دې ودانۍ کې دننه راګیر پاتې دي. وروسته له هغه چې د اسرائیل پوځیانو تیره چهارشنبه د غزه په شمال کې پر الشفا روختون یرغل ورور دغه روختون د اسرائیل د پوځي عملیاتو د تمرکز په عمده ساحه بدل سوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي په دې ودانۍ کې د سوق او ادارې مرکز لري. نن هم د انرژي او تیلو د نه اکمالېدو له کبله په غزې تړانګه کې مخابراتي خدمات په ټپه ولاړ دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بل راپور ته د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ویلی دی چې د مامورانو یو ډلې له پاکستاني او چارواکو سره هیواد ته د پور د دویم قسط پر ورکړې سلا شوې ده. ایم ایف البته د نومبر پر 15 په یو بیان کې زیاته کړې ده چې موافقه باید د هغه ادارې اجرایوي یا اگزیکټیو بورډ منظوره کړي چې ورسره سم با پاکستان ته 900 میلیونه امریکایی ډالر ورکړي. شنون کې وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپلو مالی مسلو هواري لپاره کوټلې پالیسی یا تګلاره جوړه کړي. تفصیل د فرخندا اسد پر راپور کې.
د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. ایم ایف د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغې ادارې د اجرایوي بورډ په منظورۍ به پاکستان ته 900 میلیونه ډالر ورکړي. ایم ایف وایي د دوی د کارکوونکو پلاوی د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالي اقداماتو لومړنۍ ارزونه لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وای دا یو ښه خبره ده، خو پاکستان باید د خپلو اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د د پورو د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د دویم نه تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به ایم ایف خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغه د منظوري وروسته به ایم ایف پاکستان ته 900 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کولی شي، خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
مسله یې ده چې یې سفیشن نه دی.
ای ایم ایف په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنۍ اسارو یا پیسو ورتګ له کبله مالی فشار کم شوی دی او دا ښکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچ هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بلخوا د کاري اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو توای باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم پکړه دي لکه دوی د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټي مزلي یو راځي د بجټ خساره چې کم دا کمولي او دوی مدار چې زموږ چې کم دا بیرونی خساره دا کمولي دا دې ته بنیادی تور و چې لګه دا بنیادی کارونه دا دي موږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. اسلام آباد لګدي مدیر رئیس له ایم ایف څخه د پور د نه هم کیس تر لاسه کولو حاصل کولی، خو د 2022 کال له نوومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو. په دې ترڅ کې د پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړل.
د ایم ایف د چارواکو او پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو په اړه د فرخند اسد راپور ته سوریده او د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د سویزرلند د پرمختیایي ادارې په مالي لګښت د اوبو کانال یا نهر جوړ شوی دی. دغه نهرا نه سو کورنۍ ګټه اخلي او شاوخوا پنځه زره پنځه سو جریبا ځمکه هم خړوبوي. د افغانستان د نورو سیمو په څیر د پکتیا اوسیدونکي هم د سکلو د اوبو او د فصلونو او باغونو د بخور لپاره د اساسي نهرونو او ولو لکه مخ سره مخ دي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه معلومات را.
د نوومبر په 15مه د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو د یو سربن او کانال پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي. د پکتیا د اړیکو دفتر مسؤل شریف الله ایوبی مشال راډیو ته وویل
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 15,400 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي دوی له مخکې مجبور وو چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپلې اړتیاوې ورڅخه پوره کړي. یو تن ځایي اوسیدونکی حکیم شاه وایي
پخوا دلته هم یو سربند موجود وو چې هغه به کله سیلابونه به راغلو نو دا کانالونه به ډک شو. بیا به قامونه راووت په کور په کور باندې مثال نغد او پچشته ده کانال به سبکل اوس د دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو.
ځایي اوسیدونکي وایي دوی لپاره د یاد سربند او کانال یوه بله بنسټیزه ګټه داده چې تر دې وروسته یې د سیلابونو له زیانه کورونه کلي او ځمکې هم خوندي شوې. یو بل ځایي اوسیدونکي امانت خان وویل
نو بند موږ ته ډېره ګټه فایده وکړه. پخوا به په دغه بند باندې دلته ډېرې شخړې کېدلې جنجال به پکې د اوبو په سار باندې چې تا واړولې او ما واړولې اوس هغه خبره نشته.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو او د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډېرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1% برخه استفاده کوي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورده او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2023 کال د فروری په 8مه عام انتخابات کوي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم په یو ورځ د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره انتخابات کیږي. تر دې مخکې په کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو نماندان منتخب شوي ول خدا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی و. البته ګوندونه وایي چې په قبایلي سیمو کې نامنی خایي ورته د انتخاباتو کمپاین ګران کی. په دغه اړه معلومات شنواز ترک زیره کوي.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قومي اسمبلی انتخابات خو کېدل وړي د صوبایي اسمبلی انتخابات په اول وار په 2019 کې شوي. منتخب صوبایي اسمبلی په 2013 کې په وجود کې راغلی و خو د ځینو آئینی کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوي. دا چې د قبایلي ضلع ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي. مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي ساجد مومن سره خبرې کړې.
عدل تبا مختلف پارټي په مختلف سلوګن باندې دلته الیکشن لړاوي. هغه د خپل خپل منشور د قبایل او والی سره واضحه کی چې نیکست 15 کال کې موږ څه کوو. عادي الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغه سره سره په کار داد شي قبایل ته سیاسي ازادي ورکړل شي. د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي د امنومان د پاره ټول ملک د پاره د قبایل آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکي. په کار داد شي چاته په بیرټ باندې دلته څوک بدلون نو واستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دي چې هغه په آزادانه تور باندې وکي.
د قبایلی ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رائے ده ایمانه هر هغه تن چې شناخت کار به جوړو د رائے ورکول د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمه ملکانو د قومي سیملي د پر کاندیدانو ته رائے ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیلونو کې د شمیر یو څو تنان وو. په 2019 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبیلی سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغه ته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولای شي. په 2013 کال کې چې دغه سیمه خیبر پختونخوا صوبه کې ورګړې شوې د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلی ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي. مشال ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور چې کومه ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره ضروری دادا چې موږ په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې چې کوم دی عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې دوی په سیاست باور پیدا شي، دوی په پارلمان باور پیدا شي، او بیا چې کوم نمائندگان دې ټاکي کاغه ایم پی ایس دی او کاغه منیج دی، نو دې د اهمیت پړه ورته پر روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبر ورکړي چې زه که تاسو د ماته رای راکړی یا زه منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کېدو شاوخوا 15 کاله پوره شو، خو بیا هم د قبایلی ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکی قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم غني چې دنې دوی اوس هم د پخوانی فاټا د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې څه وجوهات کې دي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پختونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامیه چې کم دنو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوي نو هغه پوره نشوي، غیر ضروري کارونه مخکې کړل او ضروري تشا ته پاتې شو. نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې یاره مونږه پښتونخوا کې زم شوي یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرېوځي چې ګنې دوی باید څنګه دغه ضلع ولس ته ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنې د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ورسره ښه شي؟ صحافی او تجزیه‌کار رفعت الله ورغزی مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ازای میلاو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پهل ځل دا الیکشن کیږي، نو وادی شي وي هغه وادی هم پوره کړی شي، او لکه مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دې نظر باندې وګوري چې دا مطلب د پاکستان خلک دي.
در روان کال پاتمه فروری انتخابات اعلان شوه، دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی ضلعونه د قومي سمبلی لپاره په شپږو څوکیو، ولې د خیبر پختونخوا صوبې د اسمبلی لپاره په شپږو څوکیو د رایې خستو په صورت کې کاندیدان کامیابی دي. دغه انتخابات لپاره لا هم د کوم قبایلی ضلع نه انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوی، البته د عوامي نېشنل ګوند لخوا د باجوړ او ځینو نورو ضلعونو د صوبې سمبلی لپاره کاندیدان نومول شوی دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
او د افغان زده کوونکو لپاره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ دریم پړاو اعلان شوی دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا وار به هم 4.5 زر زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې د دغه وظیفو یا سکالرشپ د لاندې داخلې ورکوي. تفصیل زبنګ د همکار فرهاد شینواری پراپور.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام دریم پړاو بحال کړی، او تر نومبر 1 نیټه پورې په کار د ارزې ورته جمع کړل شي، او دا وار به هم لږ تر لږه 4,500 افغان محصلینو ته د پاکستان مختلفو کالجونو او پونتونونو کې داخلي ورکړل شي. په دې کې میډیکل یعنی طب، انجینیرینګ، زراعت، منیجمنت او کمپیوټر ساينس شعبې شامل دي. افغان محصله تهمینه بیبی مشال ریډیو ته وایي چې په دې سخت وخت کې چې هلته په افغانستان کې د نجونو په تعلیم محدودیتونه لګیدلي، نو دا دوی لپاره یو ښه موقع ده چې د علامه اقبال سکالرشپ نه ګټه پورته کړي.
بورسیت اپلای کول زمونږ ژوند ته تغیر ورکړو، زمونږ ژوند بدل کړو، هغه نظر چې موږ درلودو هغه یې کاملا متغیر کړو او تغیر یې ورکړو. زه اوس فیلان ام ایم ڈی ډیگری لرم، ام ایم پی ایچ لرم، پبلک هیلتھ کې ماستری کړې ده. شخصا زما لپاره چې غواړم خپل زده کړې نور هم پیاوړې کړم، یعنی خو بیا هم غواړم خپل پی ایچ ڈی به ترلاسه کړم او نور زده کړې هم وکړم په دې باندې، یعنی زه قناعت نه لرم، نور زه باید خپل علمی تجربې نور هم زیاتې کړم.
د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
د دې څومره فیسیلیټي دغه ایچ سی په خپل غاړه باندې اخلي، کداغه د ویزې مسلې، کداغه د اسټل مسلې، کداغه د پنتون سو پرابلم وي، او د هر ماسل ته چې دې سره سره د کوم د دوی چې کوم پیسونه دي، د پیسونه هم د ایچ سی د سایډه ادا کیږي. اوس د نیو کوم چې سکالرشپ اناونسمنت شوی دی، ډیفینیټلی چې دا د تاسو ته ډېره ښه معلومات دی چې د جمهوریت د سکوت نه را په دې خوا باندې دغه لړۍ بند شوی و، چې نن یو ځل بیا دغه کولو شول او د خلکو په مخ باندې او اپلای یو ځل بیا لګیا دي مسلین کوي.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وایي چې د سربا د دوا غونډي هوادونو د عوامو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي، او د افغان زده کوونکو تبا الاونس یا اعزازیا کتابونه، ټیویشن فیس او د هاستل فیسونه هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مورد اوس راځي. او کلتوري راپور ته د پېښور ایڈورس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره وه، چې په کال 1900 کې د چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. دې ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي، چې یوه یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دغه اړه د ځانګړي راپور اورو چې په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایڈورس کالج کې یو کلتوري غونډه ده، چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي، او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و، چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله، او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورس کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و، چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و. نوموړی زیاتوي،
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی و. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وا، او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې و، نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لویې ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخیستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده، نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یوزر اپیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، نو دغه پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا جبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکه د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو، نو غنی خان خو به کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د 1980 لسیزه وا چې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موخه باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دا دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف
سامنے سندر شراب دادو زخبے کا انعام دی دنیا پسے بجاڑم تیار ہلان پواڑم ارو راج بیا دوام نر لاڑ دم خام تم دہو
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټۍ د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خوده دي. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبریال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټۍ مشر و. نوموړی وایي چې هغه وړومبی افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټۍ مشر وټاکه او دغلته د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړي دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکی نوی نسل د پښتو سره ډیر زیاته علاقه مندی او مینه لري، خو بدبختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ویل چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعری د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایډوارډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زموږ د ټولې ټولنې دغه سره لاسته راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایډوارډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.